پکتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. اروپایي هیوادونو سر لنن نه د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیل کړی. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستانی د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سالنګ لوی لاره د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده او په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستانی د وژنې په تور دوه مشکوک کسان نیولې دي. د دې وزارت ویان طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستانی او ورور یې د پنجشنبې ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د سالنګ لوی لاره له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادۍ راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لاره بنده شوې. افغانزوی وایي د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دا لاره به تر هغو بنده وي چې د واورې ورښت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هیواد په ګڼ شمېر ولایتونو کې د واورې او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ښایي سملاسي سیلونه هم راوځي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاڅون کوونکي د وسلوالو مخالفینو په برید کې ووژل شول. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان حیات الله نظامی ازادۍ راډیو ته وویل دغه پاڅون کوونکي تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې و چې ناڅاپه پرې وسلوالو برید وکړ.
پکتیا ولایت د لومړۍ امنیتي او زیاړوند د لرګوی اډې په سیمه کې وسلوالو طالبانو د ښځو له جامو څخه په استفادې د پاڅون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال برید ترسره کړ. بدبختانه په دې برید کې زموږ دوه تنه سرتیري شهیدان شوي دي.
ښاغلی نظامی وایي چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي. نوموړی زیاتوي چې د ډزو پر مهال څلور ماشومان هم ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاڅونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وسلې اخیستې او د خپلو سیمو ساتنه کوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ګڼو هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی. څلور پیښې په اسپانیا، یوه په سویډن او دوه په کاناډا کې ثبت شوې دي. د کورونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین پر وړاندې مقاومت څه ډول دی، په هنګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ هغې په شان وژونکې نه ده. لومړی پلا په برتانیا کې خپره شوه. بلخوا په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون له پیلېدو او د کورونا د نوې بڼې له ثبتېدو سره هم مهاله په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80 میلیونو واوښت. د جانز هاپکنز پوهنتون لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه په نړۍ کې نږدې 1,000,000 کسان په دې وبا مړه شوي دي. د جمعې ورځې په وروستیو ساعتونو کې اروپایي ټولنې ته د فایزر او بایوانټیک د واکسین له رسېدو وروسته د جرمني، هنګري او سلواکیا په شان د اروپایي ټولنې ځینو هیوادونو د شنبې له ورځې د واکسین تطبیق پیل کړی دی. د جرمني د خبري اژانس ډي پي اي د راپور له مخې په دې هیواد کې لومړنی واکسین یوې زړې ښځې ته ورکړل شو چې 101 کلنه ده. په ایران کې د سختې واورې د ورېدو له کبله لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون پرون شنبه وویل چې یو شمیر غرختونکي هم بېدرکه شوي. د دې ټلویزیون د راپور له مخې د تهران د شمال په غرنۍ سیمه کې له څو ورځو راهیسې تیز توپان او شدیده واوره دوام لري چې له کبله یې د ایران په ځینو برخو کې لارې بندې شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې ښایي د واورو او دروند طوفان له کبله د مړینو شمیر زیات وي. او سر لنن یک شنبه د میلیونونو امریکایانو د وزګارۍ معاش قطه کیږي، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وبا له اقتصادي زیانونو سره د مقابلې لپاره د کانګرس د پریکړې له توشه ډډه کړې. منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د کانګرس د پریکړې نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. ولسمشر ټرمپ د سه شنبه په ورځ د کورونا د خپرېدو له وجې له اقتصادي ستونزو سره د مقابلې لپاره د کانګرس لخوا د 1.2 میلیارد ډالر مرسته پر تصویب سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه به ویټو کړي. د دې پریکړې د ویټو په صورت کې څه باندې 11 میلیون امریکایان هغه معاش له لاسه ورکوي چې د بیکاری پر مهال یې اخلي، او دا خطر هم شته چې د فدرالي ادارو د میلیونونو کارکونکو معاش قطع شي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنی ورسته ورته سرګنده شوی چې طالبان په سولیز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان اساسی دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او که هغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي تر څو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
نن وبا ته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. چارواکي وایي افغانستان کې کورونا وبا ته هم چمتووالي تر پخوا ښه شوی.
په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده.
پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل یو څلوېښت کاله پوره شول، لا یې هم اغېز پاتې دی.
شوروي اتحاد د تجاوز په وخت کې زموږ شاوخوا 15 میلیون افغانان مهاجر شو.
نن په اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین پیلېږي. نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي د ښځو په اړه نور بس د خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړئ. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سولیز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغې وسلوالې ډلې ته یو کاذب غرور پیدا کړی. د ولسمشر لومړی مرستیال دغه څرګندونې نن سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې کړي. همکار مو له کابل راسره دی، د دغو خبرو نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وکړئ.
ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح یو ځل بیا طالبانو ته د نیوکې ګوته نیولې. امرالله صالح د یکشنبې ورځې د شپږ نیمو بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګوله چې له افغانانو سره ګډ سولی ژوند نه غواړي او پر نوي افغانستان هم باور نه لري. ښاغلی صالح طالبان تورن کړي چې د دوهې له تړون وروسته یې پر ځان یو ډول کاذب غرور پیدا کړی او غلطه لارې ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان خپلې غلطۍ پوه کړي. پخکارا دا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر دی چې طالبان وځپي. دا څرګندونې په کابل کې د وروستیو نامنیو او هدفي وژنو په ولایتونو کې د جګړې له زور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد وایي د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا ښودل او بلخوا د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمي چاودنې متضاد اعمال دي. ښاغلی مراد نن ازادي راډیو ته وویل
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی، لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان اساسی دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده، او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي تر څو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي، او دوی په خړوبو کې بیا مایانو نیسي او د بادارانو هغه ستراتیژي عملي شي.
د ولسمشر لومړی مرستیال دا سمال پر طالبانو سخت نیوکه کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سورې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پاوی د مرغومي په 15مه د سورې بیا ځلي خبرې پیلوي. خو د ولسمشر لومړی مرستیال که څه هم د اوسني بحران د پای لپاره د سورې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوهې یا قطر نه تیریږي. طالبانو تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال د نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې هغه له صالح د سولې پر وړاندې یو خنج بللی و.
ډېره مننه همکار مو په کابل کې چې ویلې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوي افغانستان باور نه لري. له دې وړاندې هم ښاغلی صالح پر طالبانو ورته لفظي بریدونه کړي چې طالبانو دا خبرې او دا دریز د سولې په وړاندې یو خنډ بللی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 20مه وباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا ویروس یا کووید 19 ناروغي یوه له وبایي ناروغیو ده چې سږکال یې په ټوله نړۍ کې انساني تلفات واړول. دغې ناروغۍ نه یوازې خلکو ته ځاني زیانونه واړول، بلکې له اقتصادي پلوه یې هم نړیوال له ګڼو ستونزو سره مخ کړل. په دغه راپور کې مو په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له امله د خلکو ستونزو ته لنډه کتنه کړې.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی.
ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړله، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله، نورو ولایتو ته مو استوله، خو څه هغه هر څه په ټپه درېدلي دي. د کورنۍ غړي زموږ خپله یو سپین ږیری پلار و، هغه د خدای وسو بخشي، هغه یې رس اخیستی دی، هغه یې راته وژلی دي.
شاهد الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. دی وایي د دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګه شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند و، د کارانتین د بندېدو کې یګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې تا بوټانو ته ضرورت درلود، یو پزه باید واخیستل. اوس چې د تېر کال بوټونه ورسره پاتې وي، نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د دسمبر 20مه اوباته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 15مې اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسه د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي. خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوي او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیه او بریتانیا په ګډون یا په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینونو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي. خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي. خدا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په برخه کې څه چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نورالله ترکی آزادي راډیو ته وویل،
کرونا چې افغانستان ته راغلی تر اوسه پورې ورته په کافي اندازه لوازم تدابیر نیولي او پلان هم لرو چې باید ورته نور هم زیات کړو. مثلا په لومړیو کې موږ د معایناتو ظرفیت ټیټ و، د 5000 په شاوخوا کې موږ دغه ظرفیت لرو. اکسیجن ستونزه وه چې موږ د اکسیجن ستره ستونزه درلوده په هېواد کې، هغه اکسیجن ستونزه هم حل شوې ده. چې
خو خلک له افغان حکومت غوښتنه کوي چې له دې عمله د له زیانمنو شویو وګړو سره مرستې وشي، مالیات ډېره کم شي او روغتیایي اسانتیاوې دې زیاتې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کرونا ویروس له خپرېدو تر دې مهاله په ټول هیواد کې 1,92,000 او 1,13 مشکوکې پیښې معاینه شوي چې له دې شمېر 1,50,000 او 841 مثبتې تایید شوي دي. د دغه وزارت په خبره ل د شمیر 1,000 او 12 کسان بیرته راغیدل او 2,105 تنه مړه شوی دي. همدارنګ د محل د هیواد په بیلابیلو روغتونونو کې 1,950 فعال ناروغان بستر دي چې 318 په عاجلو یا بیړنیو خونو کې دي. د هغه شمیرې دي چې د روغتیا وزارت له ازادي راډیو سره د شنبه یا د ډسمبر په 16 شریکې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړي.
اوس هم د چې د ورځې اقتصادي پیښې چې دي احمد تکل ته وغواک شو.
د افغانستان د ترافیکو عمومي ریاست وای پر داسې یو الکترونیکی سیستم کار کوي چې د ترافیکو جریمو ټولې پیسې د دولت خزانې ته لیږدوي. د ترافیکو عمومي ریاست د احصایې او پلان مدیر عبدالودود خیرخواه ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سیستم به په نږدې ورځو کې جوړ شي او ترافیکي جریمې به د بانکونو له لارې په شفاف ډول تویلې شي. دغه ریاست هر ورځ په کابل ښار کې له 500,000 څخه تر 600,000 افغانیو پورې ترافیکي جریمې ټولوي چې په وینا یې په کال کې 1,000,000,000 افغانیو ته رسیږي. اوسمهال داسې شکایتونه شته چې دا پیسې تر ډیره د دولت د خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته ځي. خو د کابل د ترافیکو ریاست ډاډ ورکوي چې دا ستونزه به ژر تر ژره هواره شي. افغان حکومت غواړي چې د صرافانو انفرادي جوازونه پر شرکتي جوازونو بدل کړي. د صرافانو د سرتاسري شورا رئیس میر افغان صافي وایي چې 13 ورځ له ولسمشر اشرف غني سره په غونډه کې په بیلابیلو برخو کې د صرافانو ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې شریکې شوې. نوموړي ویل چې د صرافانو اساسي غوښتنه ده چې مالیه ثابته او برېښنایي شي. په دې غونډه کې چې د مالیه وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم حضور درلود وویل خغلی ارغندیوال وویل چې د وزارت هڅه کوي خصوصي سکتور لا زیات پیوړی شي. د بیلابیلو اصناف و مالیات راټول او صرافانو ته د شرکتي جواز په ویش سره به د ستونزې حل شي. ولسمشر غني د 13 ورځې په غونډه کې ډاډ ورکړ چې د صرافانو ستونزې باوري شي او هڅه ده چې د صرافانو فعالیتونه لا زیات منظم او انتقالات برېښنایي شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اثارو سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او اوی افغاني شل پوله، یو یورو درې نوی افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سلو درې افغاني، یو سعودي ریال شل افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان درې افغاني او 15 پوله، زر هندي روپی یو 0.40 افغاني او زر پاکستاني روپی 409 افغاني.
زموږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. نن د اروپایي ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیلېږي. پرون ډیرو دغو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. همکار مو اجمل ان دغه موضوع تعقیب کړې. دا مهال را سره د ټلیفون په کرښه د انسب ستړي مشي، څنګه اروپایي ټولنه کې د واکسین د تطبیق بهیر پیل شوی او کنه د ورځې په تراس کې به پیلېږي؟
سهار وختي په ګڼو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې د واکسینو د عملي کېدو دغه بهیر پیل شوی. د اروپایي ټولنې ګڼ هیوادونه نن د دسمبر په 20 نیټه د کووید-19 ناروغۍ پر ضد د واکسینو دغه پراخ کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې نن ملګري ملتونه د نړیوالو وباګانو په وړاندې د چمتووالي ورځ هم لمانځي. د واکسینو دا پروګرام د دې نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره د یو چانس په توګه تبلیغیږي. کرونا وبا په نړۍ کې اقتصادونه ځپلي او په تیر یو کال کې تر 1.5 میلیون زیات کسان په ټوله نړۍ کې وژلي. د کرونا ضد واکسین په دوزونو بار لارې د زړو خلکو د پالنو مرکزونو ته په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې استول شوي. څوک چې د کرونا په وړاندې ډېره سي پذیر ګڼل کیږي، روغتیايي کارکوونکي هم په لومړنیو کسانو کې دي چې د کرونا پر ضد واکسین ورته ورکول کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو دا د بریا ورځ یاده کړې ده او د 2020 کال په اوږدو کې د دې ټولنې په 20 هیوادونو کې ټولو لویانو ته د کرونا واکسین د تطبیقولو هدف ټاکلی. دوی همدارنګه ژمنه کړې چې په ټوله اروپایي ټولنه کې به د واکسینو ته د خلکو یو ډول لاسرسی باوري کړي. درې هیوادونو جرمني، هنګري او سلواکیا په یو وخت په ټوله اروپایي ټولنه کې د دې واکسینو د ګډ پایل بهیر له دې کبله یو څه ګډوډ کړ چې دوی لا پرون یعنی د شنبې په ورځ وختي د کرونا د واکسینو د لومړنیو دوزونو ورکول پیل کړي وو. د جرمني د روغتیا وزیر جینس شپان پرون په خپل هیواد کې د کرونا ضد واکسینو پایل ستره ملي هڅه وبلله او د دې عملي کول د کرونا وبا د ماتولو لپاره اړین وبلل. په چک جمهوریت کې نږدې 10,000 دوزه واکسین د پراګ روغتونونو ته رسېدلي. د هیواد صدر اعظم اندری بابش ویلي غواړي په لومړنیو کسانو کې اوسي چې دا واکسین ورکول کیږي څو نورو ته بیلګه شي. هغه واکسین چې په اروپا کې د کرونا پر ضد ورکول کیږي د فایزر او بایو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی دی. ویل کیږي چې د دې واکسین ویش خیل دی کبله چې باید په ډیره سړه هوا کې وساتل شي، له ننګونو به ډک وي. جرمني، فرانسه، ایټالیا، اتریش، پرتګال او اسپانیا پلان لري چې په پراخ ډول نن د دې واکسین ورکول له روغتیایي کارکوونکو پیل کړي. لاروپایي ټولنې بهر برتانیا، سویس او سربیا هم په وروستیو اونیو کې د کرونا پر ضد د واکسینو پروګرام پیل کړی. په اروپایي ټولنه کې د کرونا وبا پر ضد د واکسینو ورکول په داسې ورځ پیلېږي چې ملګري ملتونه په ټوله نړۍ کې د لومړي ځل لپاره د وبایي ناروغیو په وړاندې د چمتووالي ورځ لمانځي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریسیس نن په یو ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې کووېډ 19 به وروستۍ نړیواله وبا نه وي. نوموړي همدارنګه د نړیوالو وبایي ناروغیو په وړاندې د نړۍ د هیوادونو په غبرګون هم سخت انتقاد کړی.
ډیر مننه همکار مو اجمل اندو چې ویلې نن د اروپایي ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد واکسیناسیون پراخ بهیر پیل شو. پرون دغو هیوادونو ته په کورونا د کورونا واکسین لاره راورسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا ویروس بدلون موندلې باندې ته اندېښنې په زیاتېدو دي.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا آسیا تر آسترالیا آزادی رڈیو واوری او جان خبر کریں.
پرون د جدیش پګمه یو په افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل یو سلويختمه کلیزه و. که څه هم د شوروي ځواکونو په افغانستان کې نه کلونو وروسته ماتې وخوړه، خو پر افغانستان د جګړو اغیز لا هم دردونکي او مرګونې دی. افغانستان ته د شوروي میراث څه دی؟ په دې راپور کې مو لنډه کتنه ورته کړې.
د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونو د 1950 کال د جدي پښپاګمه پر افغانستان يرغل وکړ. دغه ځواکونه د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس حفیظ الله امین د قتل او د ببرک کارمل د کرسۍ کېناستو پر مهال راننوتل. پر افغانستان د شوروي اتحاد له يرغل وروسته د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو پاڅون پیل شو. احمد کاریاب چې هغه مهال له پخواني شوروي ځواکونو سره په جګړه بوخت و، هغه مهال د هیواد تیاره دوره بولي او په خبره چې افغانستان ته د شوروي میراث جګړې، وژنې، کډوالۍ او بدمرغۍ وي. جهادی قمندان په خبره افغانستان لا هم د هغه محل ترخی خاطرې تجربه کوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې هغه محل شاوخوا 5 میلیون افغانان نور هیوادونو ته کډوال شول او شاوخوا 2 میلیون نور په هیواد دننه بې ځایه شول. د دغه وزارت سلاکار عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شوروي اتحاد تجاوز په وخت کې زمون شاوخوا 5 میلیون افغانان مهاجر سو چې ګڼ شمېر یې په دواړو ګاونډي هیوادونو کې لکه پاکستان او ایران کې مهاجر شوي دي چې تر اوسه هغوی په دواړو ګاونډي هیوادونو کې
خود پوزی چارو کارپو عتیق الله مرخیل وایی شوروی د افغانستان ځواکونه په نوو او مدرنو وسلو تجهیز کړل.
ډیر منظم او قوي وادو باندې
افغانستان مسلح ځواکونه له خپلو ټولو تجهیزاتو سره په کورنیو جګړو کې له منځه ولاړل. د پخوانی شوروي هڅه دا وه چې له اقتصادي اړخه هم په افغانستان کې کوم میراث پرېنږدي. اقتصادي کارپوه شعیب رحیم په افغانستان کې د پخوانی شوروي میراث داسې انګیري.
کابل پورې تخنیک پوهنتون نه چې نن موږ د تخنیک په برخه کې کدرونه روزي، دوهم د افغانستان ازبکستان دوستۍ پل دی چې نن هم د تجارت او د خلکو د تګ راتګ دپاره عمده وسیله ده. د مکریانو پروژه ده. یو بل د غزنی د سردی بند دی چې نن هم ترې استفاده کېږي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي سیاسي میراث بیا ویجاړونکی و. داوود مایار وایي د شوروي په لاس د افغانستان اشغال د دغه هیواد خپلواکي او ثبات له منځه یووړل.
یو نظام دلته حاکم و، یو سیستم و چې که چیرې دغه یرغل حمله یا تهاجم صورت نه وی نیولی، به افغانستان د یو حکومت یو نظام هغه و، موږ به شاهد و د یو قوي نظام.
که څه هم پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل یو څلوېښت کلونه تېرېږي، خو لا یې هم د غونه پر ځای پاتې دي. ډیری خلک په افغانستان کې اوسنۍ جګړې د پخواني شوروي د یرغل پایله ګڼي. له افغانستانه د شوروي ځواکونو له وتلو دوه دېرش کاله وروسته لا هم د جګړو د پای ته رسېدو کومه واضح حل لاره نه ده موندل شوې.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه فکر کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانی او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
بلې اوریدونکو، پر یوټیوب سربیره زموږ فیسبوک پانه ته هم ورشي، ملیونونه مینوال لري. تاسو هم مینوال شئ، پانه در سره خوخه کی. په فیسبوک کې هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او خولي ویډیوګانې کتلای شئ. د خبرونې د سر موضوع دا و چې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کوي او وایي چې دغه وسلواله ډله پر سوله ییز ژوند باور نه لري. که پر دې او نورو ورځنیو مسایلو نظر لري، زموږ پیغام سپتون کې ماشین ته زنګ وهي. شمیرې دي 0 وزره 4 اتیا 6 شل. دا د دری خپرونې لپاره ده او پښتو خپرونې لپاره شمیره ده 0 وزره 3 شپېته. تاسو که راته خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ به درته په راتلونکو خپرونو کې ولولو. او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
حکومت هم چې هر څه کوي هغه کوي، د خلکو سره یې نه نړوه او ظلم کوه او تکلیف جوړوه. طالب هم دا چې دا دوی ګرد دواړې ته دې درواغ سره وایي. السلام علیکم، د زه د هرات د ولایت خبر کوم. نو کورغ د ولسوالۍ څخه عبدالمات موږ دې د مهاجر یو په دوه کاله درې کاله مخکې راغلي هرات کې اشاره کې ساتو رګریشن په سیمه کې د کورغ د ولسوالۍ کې مور سره هیڅ کومک شی نه رسوي. دولت موږ ته هیڅ توجه نه کوي.
بلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار کې درته د فاطمات کیمه. زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوي دي، خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي، دا ټوله ګران شوي دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته یا د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کړي په مناسب قیمت یا ورکړي. نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي، د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه پرسېږي. نو موږ
د خبرونې دویمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته د ښځو په اړه شکست سکوت یا نور بس پروګرام لرو، خو اوس 12:30 بجې دي. پام وکړئ لنډو خبر.